سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجیش ویز مغردي پروگرام زیاتره برخه د ځوان فکر پروگرام ته ځانګړ شوی چې په څو شیبو کې پیل شي. خو درغه وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو خزو د وضعیت په اړه ځل بیان دښنه خودلې. غلی ګوترش د خزو د حقونو حیثیت د کمیسنه تشپته مغونډې ته په وینا کې د سودان ترڅنګ د افغانستان یادونه کړې. ویل شو طالبانو له 50 ډیر فرمانونه خبر کړي چې د ټولو هدف د خزو د حقونو لمنځه وړل دي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زرو کروندګرو سره مرسته کړې. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نه په خپل لیک شبکې لیکلي دي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد ملا تیر ده او زیاتوي چې د ادارې د 20 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9000 افغان کروندګرو سره مرسته کړې ده. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو یو لسکلن نجلۍ یو څلور کلن ماشوم وژلای دی. د چارواکو په وینا د پیښه د وازلس ولایت په شمشیر کلي کې شوې ده. د غزنی امنیت قومندان نن په بیان کې ویلي دي چې نجلۍ د ماشوم په ډبرو وژلای دی. په بیان زیاتوي چې تر اوسه د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. او اسرائیلو د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر ترانګي درنې حملې پیل کړې دي چې په کې لږ تر لږه لسګونه کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا چارو وزارت چې حماس ډله اداره کوي نن ویل د اسرائیلو له حملو وروسته په تېرو 24 ساعتونو کې 8 مړي موندلې دي. حماس اروپایي ټولنه او امریکایي د تروریستي سازمان په توګه پیژني. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د روانې لوبې په لړ کې افغانستان یو سلاتیا منډې کړي. څلور لوبغاړي سوځېدلي او څلوېښت تورونه دي تر اوسه پورې.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. نن د ځوان فکر په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې ځوان څوک ده. په افغانستان کې په کوم عمر کې موږ یو چاته ځوان ویل شو. همدارنګه په دې اړه باندې چې موږ ځوان چاته وایو کله چې د ځوان کلمه یادو یوازې دغه کلمه هلکانو ته راجع کیږي که ښځینه هم پکې شاملېږي. البته پیغلې هم پکې شاملېږي. کنه لدې سره جوخت دا چې ځوان په ټولنه کې کار کوي یو یو کاری او همدارنګه بشري قوه ده. څومره رول لري چې د وی کورنۍ او په څنګ کې د وی ټولنې اقتصاد ورسره برابر شي. همدارنګه په ټوله کې به هڅه وکړو چې په دې خبرې وکړو ځوانان څوک دي، په ټولنه کې رول څه ده، او لدې سره په څنګ کې کله چې ځوان په کورنۍ او ټولنه کې رالویږي حقونه یې څه دي. په دې مسایلو سره ملمانه هم شته. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. زه تاسو ته د سټوډیو شمیرې وایم چې تاسو په ټلیفون کې کریډیټ نیوي کولای شئ چې مکتی ولند زنګ ووهئ. ټلیفون مو بیرته قطع کړل دي. زموږ همکاران تاسو سره بیرته اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00422 00422 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولای شئ په همدې شمیرو زنګ ووهئ که ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي. بیا یادونه کوم یو لنډ زنګ ووهئ زموږ همکاره بیرته تاسو ته زنګ ووهئ. رزو د خپرونې میلمانه درته معرفي کوم. په خپرونه کې راسره د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهاني، همدارنګه د موږ علمي بنسټ مشر احمد سمون شریفي او افغان خبریال تاجولي غورزنګ دي. تاسو درې وړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې غورزنګ صاحب تاسو ته راشم ستړی مشي مننه لدی چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی. په دې اړه راته وایي موږ ساده کله چې وایو ځوان دغه کلمه عموما چا ته کارو؟
ټولو اوریدونکو ته سلام. ملمنو ته جنرال جهانی صاحب او تر احمد سمون شریف ته اصلي خبر ده چې د ځوان کلمه په افغانستان کې ولې چې ځوان کلمه کارول کیږي معمولا دا تعبیر تر نه اخیستل کیږي چې دا یوازې هلک دی یا په اصطلاح یو نارینه دی. خو په نورو ژبو کې کله چې د ځوان کلمه راوړل کیږي بیا هلته یوازې معنا یې نر هلک نه وي، بلکې هلته هغې کې پیغله هم راځي لکه تاسو وړاندې اشاره وکړه. نو ځوان هغه چا ته ویل کیږي چې دغه د نړیوالو قوانینو پر اساس خو ځوان هغه ته ویل کیږي چې دا 13 عمر یا 13 کلونه پورته شي. بیا په ځینو هېوادونو کښې داسې هم شته چې یو کس له 15 کلونو پورته شي دېته ځوان کلمه کارول کېږي، له 15 نه تر 15 اته 15 کلونو پورې چې دی تر څو د کاري انرژي لري، بیا هغه نه وروسته ځینې نور الفاظ هم ورته کارول کېږي. خو که په افغانستان کښې دغه قوانینو ته وګورې، دغلته دغه کوم قوانین د اساسي قانون، پخواني اساسي قانون پر اساس دا و چې هر هغه چا به 18 کاله عمر پوره کړی و هغه ته ځوان کلمه کاروله. بیا په ځینو نړیوالو دغه قوانین چې کله ورپسې ګورې، هلته ډېر ځله ځوان کلمه هغه چا ته کارول کېږي چې دی د کاري انرژي ولري، یعنې دا کاري انرژي یا دغه ځوان انرژي چې هر چا کې ده په هر عمر کې دې ته ځوان کلمه کارول کېږي. خو دا بیا په ځینو هېوادونو پورې محدودېږي، داسې نړیوالو قوانینو پورې نه ډېر ځله نه ورتړل کېږي. بله مسله دغه ده چې په ټولنو کښې ډېر ځله د ځوان په اړه چې ډېر ځله بحث کېږي، دغه ده چې ځوان یوازې یو عادي لفظ نه دی، بلکې ځوان ډېر ځله د ټولنې هغه ځوان انرژي دی چې د یوې ټولنې له سیاسي، اقتصادي، ټولنیز دغه ټولې چارې دا کړه وړه چې دي دا ټول په ځوانانو باندې په اصطلاح یا د دوی په دغه ځوان انرژۍ پورې اړوندېږي. په دې معنی چې که په کومو ټولنو کې چې ځوان انرژي نه وي یا ځوان نه وي، په هغو ټولنو کښې بیا دغه کړه وړه یا دغه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز ګڼ مسایل دا له کاره لوېږي. نو په دغه د نړۍ په بشر تاریخ کښې هم چې کله نه کله ځوان په ډېر بحث ورګرځي، ځوان د دې لپاره بحث ورګرځي چې ځوانان دي چې د یوه هېواد، د یوې ټولنې ټول هغه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز مسایل چې دي په خپل لاس کښې لري یا تر خپل کنټرول لاندې لري چې تر څو وکولی شي دا په ښه توګه پر مخ یوسي. یعنې دغه د نړۍ لوی حکومتونه، لوی هلې ځلې هم که تاسو وګورئ، دوی په دغه رازونو کښې، د دوی په دغه سیستمونو په وړلو کښې بېرته ځوان دی چې کار کولی شي، ځکه که انسان د خپل ځواني عمر تېرېږي اتره بیا د هغه ډول کار نه شي کولی لکه څنګه چې یو ځوان کولی شي. او بل یو اساسي بحث هغه د ځوان په اړه چې ځوان د ټولنې او د هېواد د تولیدي برخې کښې هغه لکه وړاندې چې اشاره وکړه، دغه په درو واړو برخو کښې تر ټولو مهم نقش لوبوي. کله چې په یو هېواد کښې ټولنه کښې دغه تولیدي نقش په درو واړو برخو کښې په ټپه ودرېږي، هغه ټولنه خپله د فلج خواته ځي. نو مونږ کله د یوې ټولنې د پرمختګ د یوې ټولنې پر اساس بحث کوو، نو دغلته لومړنی بحث به مو ځوانان وي چې په ځوان بحث وشي. او ځوان هغه څوک دی چې ډېر په لوړه کچه انرژي لري.
مننه کور ودان غورځنګ صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. جهاني صاحب، که تاسې ته راشو، غورځنګ صاحب یادونه وکړه چې ځوان په ټوله کښې که هغه لنډه تعریف یې وکړو یا یو اړخ یې راواخلو، دا ده چې هغوی کاري قوه د تولید کوي. څومره کله چې کورنۍ ته خبره راځي او موږ د ځوانانو خبره په کورنۍ کې مطرح کوو، د کورنۍ په وده کې یو ځوان څومره رول لوبولی شي، البته په مالي لحاظ باندې، ځکه چې دا به کار کوي.
سلامونه او احترامات تاسو ته، ستاسو درنو اورېدونکو ته، درنو میلمنو ته، شریفي صاحب ته، غورځنګ صاحب ته. د ستاسو د پوښتنې په جواب کې به دا ووایم، د کورنۍ په اقتصاد کښې چېرې مشخصا موږ د افغانستان مسله په نظر کښې ونیسو، د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره پورې زراعتي اقتصاد، یعنې تقریبا 70-80% خلک زموږ پاسې په زراعت په سکتور کښې لګیا دي یا په صنعت کښې، او همدارنګه یو کم شمېر چې د خدماتو په برخه کښې لګیا دي. درۍ ځوانان دي، یعنې ځوان تعریف که موږ د اقتصاد له نظره کوو یا د اقتصاد نظره دې مسلې ته ګورو، هر هغه څوک چې د کار وړتیا لري او قانوني د کار اجازه لري، زما نظر ده ته به موږ ځوان وایو. د اقتصاد له نظره معمولا هغه د کار د کولو عمر یې پوره کړی وي 18 کلونه یا 14، او تر هغه وخته چې تقاعد سوی نه وي. نو په افغانستان کښې معمولا ځوانان هر هغه چاته سي تر څو پورې مثلا خپله له کار نه ګوښه سوی نه وي هغه ته ځوان وایي، وایي پلانی ځوان ده، د کار ده، یا ځوان ده ولې ناست ده نه. نو په همدې خاطر باندې مثلا تر 40-50 کلونو هم شاید یو څوک په ځوانانو کښې حساب سي په افغانستان او په کلتور ته په کتلو سره. نو بینان د افغانستان دغه اوسنی اقتصاد که په نظر کښې ونیسو، یعنې دغه موږ سې پېژنو له تېرو 4 لسیزو په دوامداره توګه باندې په پراخه کچه باندې همدا ځوانان دسې کار کوي. او افغانستان کښې معمولا مشران ډیر کار ته ځنه نه کوي، نو کله چې دی یو چا اولادونه ځوانان کیږي، هغه که الکان وي یا انجونې وي، خو مثلا د انجونو لپاره که څه هم محدودیتونه موجود دي، ولې په لویو ښارونو کې تر ډېره حده پورې مخکې وخت کې دغه رقم ستونزې نه وي، نو د کور ډېر مسؤلیتونه ځوانانو ته په غاړه ورچول کېږي. مثلا د یو چا زوی 18 کلن کېږي، 18 کلن کېږي، نو هغه د په یو ډول باندې هغه د کور ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت هغه ته راځي کېږي، او بیا دغه کسان تر هغه وخته پورې په همدې اقتصادي چارو کې مصروفه وسي تر څو پورې بیا د هغو اولادونه ځوانان کېږي، او هغه مثلا اولادونه غوښتنه ورڅخه کوي چې نو ته کولای شې چې له اقتصادي فعالیت څخه څنګه تستی مثلا د یو مشاور نقش ولري، یا که چیرې یو تجارت کې مصروفه ولې تر ډېره حده پورې.
یعنی جهانی صاحب په ټوله کې که ساده وایو، په اقتصادي لحاظ باندې ځوان هغه څوک دی چې له کله نه کار پیلوي تر څو چې دا تقاعد کېږي او په کور کښېني، دې کس ته موږ ځوان ویلی شو ځکه چې هغه کار کوي.
دقیقا، خصوصا هغه کارونه چې هغه فزیکي انرژي ته اړتیا لري.
ډېره مننه جهاني صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. همدارنګه موږ سره بل میلمه احمد سمون شریفي هم شته. دی شریفي صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. شریفي صاحب، که دې اړخ ته تم شو، موږ خو دا تعریف کړی چې ځوان څوک دی، او په افغاني ټولنه کې هم وروسته به دې ته راشو چې په کم عمر کې موږ یو چاته ځوان وایو، خو که په ټوله کې دې ته تم شو، دغه ماشومان چې په یو ټولنه کې رالویږي تر څو چې دوی ځوانېږي او کار کوي، یا دغه کم کاري عمر چې دوی لري، یا په ټوله کې په اقتصادي لحاظ باندې تر څو چې دوی تقاعد کیږي، دوی ځوانان دي. په دې برخه کې په نور نړۍ کې په ګورو، په زیاتره اروپایي هیوادونو کې دولتونه ځینې خدمات دې کسانو ته ورکوي، که هغه ماشوم وي، که هغه ځوانېږي، که هغه کارم کوي. که افغانستان ته تم شو، په افغانستان کې له پخوانه او که اوس هم وګورو دغه امکانات دومره ډېر نشته. ده فکر کوي دغه کاری قوت چې لوړېږي، دوی به وکولی شي په یوازې ځان باندې دغه مرحلې چې مخې ته ورته راځي دا تیرې کړي؟
سلامونه تاسو ټولو ته، اغلی سیال او درنو میلمنو ته، اغلی جانداز او اغلی غورځنګ ته، او ټولو لیدونکو ته. په عموم کې که مونږ اول د ځوان تعریف ته راشو، په افغانستان کې ځواني له ډېر کم عمره پیلېږي، او په اصل کې هغه ماشومتوب وي. دا په ډېرو افریقایي هیوادونو او دریمه نړۍ کې معمول دی چې له ډېر کم عمر څخه دوی ځوانان کېږي، ځکه دوی ژر کار پیلوي، حتی له 10 کلنۍ، 12 کلنۍ، یا تا تر دې هم کم عمر باندې. په دې هکله یو د ځوانانو روان پوه دغه وایي چې په افریقا کې حتی نوې ځواني چې دا په اروپا او په نور نړۍ کې ورته ټینیج وایي، هغه شاید 2 ورځې وي. یعنی همدا چې یو څوک بالغ شي، یا 12، 14، 15 کلن شي، یا حتی 10 کلن شي، نو ټینیج دوره نه لري، راستنځي کار ته ځوانۍ ته رسیږي. نو په افغانستان کې یا په نورو ټولو نړۍ کې یو باید کیسه ده او یو واقعیتونه دي. باید دا کیسه ده چې ماشوم باید ځوانۍ ته آماده شي، او ځوان باید مخ ته آماده شي تر څو هغه منځ مهاله عمر ته ورسیږي، هغه کې څه وکړي او ژوند یې تامین وي، هغه نه وروسته کوم کار نه وکړي چې مثلا هغه زړښت یې تامین وي. په افغانستان کې که دولتي کچه باندې هیڅ ونه غږیږي، حتی په ټولنه کې هم موږ ماشوم نه آماده کوو چې هغه څه ډول ځوانۍ کې څه وکړي او څه ډول آماده اوسي، او ځوان نه آماده کوو چې هغه په منځ مهاله عمر کې، یا موږ تاسې ورته منځنی عمر هم وایو، د 40 کلنۍ نه وروسته دا څه ډول آماده کوي. نو متاسفانه دا کوم هغه نشته، پلان نشته، بس د هرې کورنۍ په اقتصاد پورې اړه لري. که څوک غریب وي، یعنی کورنۍ بې وزله وي، هغه کې ماشومان ډېر ژر ځواني پیلوي، او کوم یو څه وضع ښه وي یا شتمن وي، هغه وروسته پیلوي. او طبیعي ده په کومو کورنیو کې چې اقتصاد ښه وي، په هغوی کې ورته له مخکې یو څه برابرېږي. یعنی دوی کولی شي زده کړې وکړي، دوی کولی شي یو کاروبار زده کړي، یا نور په ډېر اسانۍ سره، یعنی داسې نه چې شاکه کارونه یا درانه کارونه. کاغه موجود نه یو ماشوم په داسې ډول مخ راځي چې هغه ځواني ته نوی آماده کله چې ځواني ته رسیږي د هغه واتف د هغه اقتصادي حالت د هغه مهارتونه دا ټول چې کوم دي دا هغه مرحلې ته نوی رسیدلی چې د ځواني پای کوي نو هغه دپاره ډېره سخت وي هغه بیا ځوانۍ کې د دغه پر ځای چې هغه ځوان انرژي چې دی لري هغه باندې یا ډېر عاید ولري یا سم ژوند ولري هغه متاسفانه نه لري.
پدنې کورودان شریف زای تاسو ته بیت راګرځم غورځنګ سب کتا ستر شم کله چې په افغاني ټولنه کې موږ تم کیګو د افغانستان په اړه خبرې کوو او بیا د ځوان کلمه راځي کله چې کنجلی وکاله کوي کتیر وطن کې بیا وایي زه خیر د پریګ دی ځوان ده دغه استلا عموما هغه کسان ته کارول کیږي چې د عمرونه لا تلسو ولسو یا لدین پورته بیا دغه کلونو شاوخوا کوي دغه کلونه د ژوند چې موږ عموما یا نوی ځوانان بولو یا ځوانان بولو ساسي باند باندې څومره مهم دی او کورنۍ ته په دې برخه کې په ځانګړي توګه مور او پلار ته د دغه ځوان سره یا نوی ځوان سره برخورد کولو طریقه څنګه باید اوسي؟
اصلی خبر دغه ده چې تاسو مهمه پوښتنه وکړه په افغانستان کې یا په افغان ټولنه کې ډېر څه دغه د ماشومانو روزنه له نورې نړۍ سره په ډېرو مسایلو کې توپیر کوي. که مثلا په افغانستان کې دغه وروستۍ شمېرې چې ښایي ډېری ماشومان له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې هغه ځوانۍ کوم معیار عمر چې ورته ټاکل شوی تر هغې پورې د دوی دغه تربیتي مسله چې دی هغه له ښوونځي او تر پوهنتون پورې همدغسې له کورنۍ نه ډېر څه له ماشوم یو اصطلاح کارول کېږي نه پوهېږم زه به وکاروم خپل سری سترواله ورته وایي خپل سری چې یو څوک لګېږي خپل سری لېواله داسې یو ټکي ته ویل کېږي چې یو ماشوم په یو کورنۍ کې کېږي بس هغه ته یوازې مور پلار خوراک ورکوي کله نا کله چېرته پېښېږي لباس ورته برابروي ګڼ نور مسایل پسې ډېر څه نه ګرځي. که نه یو نیمه که تېروتنه هم ترېنه کېږي وایي چې خدا لکه تاسو چې اصطلاح ورته وکاروله چې ځوان ته خیر ده کوي دي خو برعکس په نورو نړۍ کې بیا ډېر ځله ماشوم له پیدایښته تر ځوانۍ ته تر بوډاتوبه پورې ټولې چارې دغه د انسان مدیریت کېږي ژوند یې هم همداسې روان دي. په افغان ټولنه کې بیا دغه شی او دغه څه ډېر څله نه یوازې د یوې کورنۍ په جوړښت بلکې خپله دغه د وګړي چې دغه ځوان وي د یو ماشوم وي ځوان وي بیا زړې زاړه عمر ته رسېږي د ده په خپله ژوند شخصي ژوند حتی په بېرته په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز لري. منفي اغېز په دې معنا لري چې ټولنې خو چې ده خو د دې افرادو یا د دې وګړو یا د کورنیو یوه مجموعه دی کله چې په یو کورنۍ کې د یو ماشوم د راتلونکي په اړه خبرې کیږي یا د یو ماشوم د راتلونکي په اړه فکر نه کیږي دا معلومه خبره ده چې په راتلونکي کې به هم هغه کورنۍ په سنته ناروغ لویږي او پر سرخوا کې به ټولنه هم همدغې خواته روانه وي. خو یو بحث ده چې په افغانستان کې دغه تېرو څو لسیزو ورسرخوا کې د تېرو څو سوو کلونو سیاسي کړکیچونو د دې سیمې ایکالوژیک جوړښت او دغه راز دغلته سیاسي دغه راشو درشو کړو وړو هم ډېر ځله د ځوانانو دغه راز په کورنۍ په ټولنه باندې هم مخامخ منفي اغېز کړی ځکه د ټولنې ډېرې مهمې برخې مهم مسایل چې دي دغو جګړو له امله د دغه فکر او لوږې له امله شاته غورځول شوي دي ځکه په کومو ټولنو کې چې ډېر په لوړه کچه فکر وي لوږه وي محرومیتونه وي جګړې وي نور سیاسي کړکیچونه وي هلته بیا ځینې شیان چې وي له پامه غورځول کېږي لکه هغه یو د ځوانانو راتلونکی دی هغه د ماشومانو راتلونکی دی هغه په ټولنه کې د دې وګړي یا د انسان ژوند مسله دی زموږ هغه راتلونه ده چې دغلته نه یوازې انسانان بلکې موږ په شاوخوا چاپېریال کې البته حیوانات د افغانستان کې زموږ شاوخوا پلونه کې دشته د کوم مسایل چې دي طبیعي مسایل دي سیاسي مسایل دي اقتصادي مسایل دي انسان خو څه چې حیوان تر نامه متضرر کېږي نو بیا پاتې شوه انسان خو تر هغه حیواناتو درجه بندۍ کې کراولی خو چې دی تر ټولو نازک موجود دی. نو خبره دغه ده چې زه بیا همدا خبره کول غواړم چې په افغانستان کې د اوږدمهالو سیاسي اقتصادي ټولنیزو کړکېچونو په ټولنه کې پر ځوانانو، په کورنۍ، په ماشومانو، په زړو، په ټولو برخو باندې منفي اغېز کړی دی. او دا څه د دې سبب شوي چې ډېر ځله یو انرژي، یوه ځواني انرژي چې په یو ټولنه کې، په یو کورنۍ کې د خپل په شخصي ژوند کې دنه ښه استفاده وشي، هغه د استفادې وړ د انرژي ونه ګرځي، وخت چې ګوري یوازې بس وختان سپین شوي، بله ورځ مړ شي او ختم شي. دا مونږ له نورو نړۍ سره توپیر لرو. په نورو نړۍ کې بیا برعکس مسلې هلته د ماشوم ژوند ډېر مهم دی، د ځوان ژوند ډېر مهم دی. او دغه څه چې دی زموږ کړنو سره چې مقایسه کوي ډېر ځله د پرتلې وړ نه وي.
مننه غورځنګ صاحب. کور ودان تاسو بیرته راو ګرځم او ریدونکو ته پته مده نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کې نیولې.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورجان تاسو ته سلامونه. د ازادي رادیو ګلون او ریدونکو ته میلمنو ته غورځنګ صاحب ته سلامونه او ټول میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. بدرې ابن هلمند مې اړیکې نیولې.
بدرې صاحب له هلمند نستړی مشي په خیر راغلی. که پښتنه لری له میلمنو نو که نظر لری لاندې سره شریک کړئ.
بس زبې خپل لکه غورځان صاحب محترم چې ویل چې واکان دغه سیاسي ناندروي وار د جګړو او د کوم جګړې چې په افغانستان کې روان وي، دلته په افغانستان باندې کوم اشغال وو، بومان او ګروزونه مینونه او قسم قسم اټومي سلاوي دلته استعمال سولې کوسې.
بدرې صاحب کلن مو نظر په دې راته وایي چې په افغاني ټولنه کې عموما کوم کسان چې دغه عمرونه یا په ټوله کې موږ ورته ځوان وایو، د دوی د وضعیت په اړه باندې که څه نظر لري یا څه پوښتنه لري دا سره شریک کړئ.
نو موږ به دا وایو چې د کچېرې فکر وکړو د ځوانانو او وضعیت هم ډېر د سختو حالاتو سره مخامخ دي. که موږ تاسو فکر کو ځوانان مغه د پخواره کم ځوانان دي، د پخواره کم استعداد او رویه نه لري، د پخواره کم زکاوات او مطالعه نه لري.
علت څه ګڼي چې وسنۍ ځوانانو کې دغه استعدادونه نشته؟ ده
علت هم دغه دی. علت دغه ټول دغه نفسي خواهشات یا حواس دي، دغه ټکنالوژي، د ټلیفون بیا ځای، د رامي بیا ځای، کلتوراتي لرس مرواجونه دي، د غربيانو او د نورو چې هغه د غزمور د افغانستان ځوانان یې ټول په کیسه کیسه سریالو په کیسه کیسه خواهشات او اخته کړل. هغه اوس هیڅوک درس ته شو کوي چې په مکتب کې په سیم کې نه اسي، خو حتی د فکر د نیټ سره دی په سیم کې
نه اسي. ځوان پورې مربوطې چې ټکنالوژي څنګه وکاروي، ځکه ټول نړۍ د ټکنالوژي پر مخ پرمختګ کوي او کم هیوادونه چې اوس پرمختللي دي دوی ټکنالوژي کاروي، همدا ټلیفونونه کاروي. فکر نه کوي چې دا به شخصا یو شخص پورې مربوطې چې څنګه د ټکنالوژي کاروي.
نو دغه نور نړۍ خو چې ټکنالوژي استعمال کړي هغه دغه سم استعمالوي، لکه موږ چې استعمالوي نور نړۍ چې ټکنالوژي جوړه کړي هغه په علم په زیور باندې سمبالي، هغه خپل کشفیات کوي، هغه په خپل په هر بخش کې لري، کپه کې ما کې ما کې ش علماء دي، په فزیک په هر بخش کې چرته په هر بخش انجینران ش ډاکټر هغه خو استفاده هغه خپل دا چې کړي دي، خلق کړي دي، جوړ کړي دي، تجدید کړي دي. نو د څه خو نه دي زموږ د خپل مطلقان دلته څوک کولای چې خپل ژوند دي خپل ټول هغه شایسته ونی ټول پر دغه باندې پر استعمال کړی دي. موږ د څه نو چې موږ اصلي د سوشل میډیا د
یعنی وختونه مول ځوانانو دا د دوی ټکنالوژي لکه څنګه چې نورې کاروي په سمته باندې په خول اړه باندې وکاروي. مننه نه ژوندۍ اوسې چاړي کړي نیولې او کور مو ودان بلریدون کې تورزو. نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کني ولیدا.
مریا سلام علیکم.
علیکم سلام. نوم دې څه د کوم ځای نه داړي کني ولې؟
نوم می اسامه ده او تخلص می سرحدی ده د هلمند د کجکی ولسوالۍ ته.
اسامه د هلمند نستړی مشي که څه پښتنه له میلمنو لري د ځوانانو پاړه باندې د چا حقونه یې څه دي په ټولنه کې رول څه ده او که تفسیر لري لطفا لنډې راته وایي.
بل یو د میلمنو سایبان څخه به دا پښته ده وکړه چې دلته په دا طرف سیمې کې چې د ځوانانو واخیستل سر په سر په نارینه مطلب بسار چې فکر ته ورلیږي، نو چې دا ولې ناشو دي، نو ولې پاتې دي تر نارانو؟ او بل لکه څنګه چې دا اورېدونکي وویل چې اوس ځوانان ټوله په ټکنالوژي اخته دي او ټلیفون دی او ټوله ورځ بله، خو زه صرف لامل دا بولم چې بیکاري ده، کار نشته، ځوانان ته باید یو کار جوړ شي او تعلیم ورکول شي د حکومت د خوا څخه. بس ځوانان صرف او صرف بله دغه څه ګرځي، نو چې ځوانان ته یو څه تعلیم هم ورکول شي او صرف او صرف په ټکنالوژي باندې هم ونه وایي چې بیا بد ونه روزه شي. او ځوانان خو یو مهم د نړۍ په سطح یو مهم د ملا د تیر په حیثیت دی او هر کی وات ته ځوان یو دوی شي دی چې ځوان ته ش تعلیم ورسي نو هغه هیواد به جوړ هیواد لکه افغانستان چې اوس لویدلی دی خو بې تعلیمه دی خو ځوانانو ته تعلیم نه دی ورکول سوی نو د میلمنو څنډه پوښتنه ده
بدن کور دې ودان ژوندی اوسئ چې اړیکه د نیولې وه اوس هم د هلمند له کجه کې نه جهاني صاحب که تاسې ته راشو په د دغې اورېدونکي م د وروستۍ پښتني باندې کتم شو د دوی پښتنه تاسې هم واورېدله په ټوله کې ځوان کله چې په ټولنه کې بېکاره شي هغه کاري قوه چې موږ ورته وایو دا کار ونه کړي پایلې خو معلومه ده کېدلی شي چې هیواد شاته پاتې شي یا د دې سبب شي چې یا نور علتونه مخکې غورځنګ صاحب وویل چې جګړه د دې سبب کېږي چې په ټولنه کې ځوانانو ته پام ونشي یا د دوی هغه راتلونکی په پام کې ونیول شي خو په دغې برخه کې خپله یو ځوان څه کولی شي مثلا هیواد یا دولت ورته نشي کولی خدمات وړاندې کړي او هغه داسې سن کې ده چې دغه موضوع درک کولی شي خپله دلته ځوان څه کار کولی شي کوم ځان ته کار جوړولی شي یا څه داسې نوي خلقیات کولی شي له ځان نه چې دا وکولی شي حداقل خپل راتلونکي لپاره یو څه وکړي
مننه د ځوانانو نقش واقعا د نوښتونو په برخه کې ډېر د پام وړ دی یعنی اکثر یعنی په کله چې موږ د ځوانانو په نقش باندې غږیږو په اقتصاد کې په یو ټولنه کې اولینه مسله چې موږ ته ذهن ته راځي هغه نوښت وي خلاقیت وي ځوانان ځکه مثلا که موږ له مشرانو سره مقایسه کړو مشران تر یو حده پورې محافظه کار وي مثلا د سکارونه نه کوي که د تجارت پیل وي یا مثلا یو بل اقتصادي مسله وي هغه معمولا خطر او ریسک په غاړه باندې نه اخلي او هغه سیغار سلری په موږ باندې قناعت کوي ولی ځوانان یو اندازه ریسک پذیروي یعنی مثلا یو اندازه خطر په کاروبار کې په تجارت کې په کار کې هغه په غاړه باندې اخلي نو په همدې خطر باندې یعنی ځوانان طبیعي ده ډېر نوښتونه کوي او اکثریت هیوادونه د ځوانانو یا د ځوانې قوې باندې یا په ځوان نفوس باندې سه حساب کوي هغه له همدې عمله کوي سي ځوانان نوښتګر دي هغه هیوادونه هغو کومو سي د ځوان نفوس په خاطر باندې اقتصادي پرمختګ کړی لکه مثلا د شرقي آسیا هیوادونه ښه مثالونه د جنوبي کوریا ویتنام چین او یا ځینې نور هیوادونه او یو معلوم علت هم دا ځوانه طبقه و او د ځوانه طبقه شتون
جهانی صاحب په بخښنه سره چې تاسو خبرم قطع کوم خوب کله چې په افغانستان کې ځوان ته وایي چې د بزې مهاجرت وکړي کډوالي وکړي یا د سختې لارې وګالي خدای چې افغانستان کې پات شي کار وکړي دوی وایي چې پیسې نشته ده دغه خلاقیت بغیر له پیسو کې د لایشي مثلا یو څوک خه نظر لري خه فکر لري غواړي چې ځانته یو شخصي مثلا کاروبار جوړ کړي تاسو د نړۍ هوا دنیا دونه وکړه خو چې پیسې بیا دوی وایي چې پیسې نشته ده به پیسې هم کیږي
یعنی دا وختونه د غوې وادونو سپر مختګونه کړې دي هغه یو ضعیف او ټیټ اقتصادي حالت ښه کړې دي او تویده هغه کچری دی هوا د عمومي اقتصادي وضعیت خنه وي تویده د هغه کورنۍ اقتصاد هم خنه یی د کورنۍ اقتصاد هم په مغلیوال باندې ضعیف افغانستان هم په دغه یو سټیج کې د مثلا یو ملي اقتصاد کچ باندې یو ضعیف اقتصاد لري او د فامیلیانو اقتصاد هم ضعیف د خلک ځوانان طبيعي دي ځوانان پیسې نه لري کم لري ولی نو وختونه پډېر کمه کچ باندې کېدل شي یعنی کېدل شي مثلا یو ځوان خپل د فکر سره پیدا شي لاړ شي دی یو بل تجار سره سیسمه کې موجود وي یو بل دغه کس هغه پرسک شل زر افغاني لري هغه ته وایي چې د ما سره دغه یو فکر د ډول کاروبار مخ کولای شي فایل کړو او کولای شي هم د لزر شل زر افغاني ماتره کې مخ کاروبار باندې وکړو بیرته بیا مثلا هغه ګټې سره نیمای تقسیم کوي نه وخت سینو د سیاتمن ته یو کمانداز سرمایه پلاس کې ولري او بیا ته کولای شي نو کولای شي دغه خپل یو هماهنګي کول یو ډیپلوماسي کول په ټټ لیول باندې ټولنې په لیول باندې یو مشر ته قناعت ورکول یو سوداګر ته قناعت ورکول دی حکومت او دی نورو نهادونو سره هماهنګي کول هغه قانې کول د خپل نوښتونه دي په افغانستان کې زما په نظر باندې تر دغه اقتصادي مسایل او د پیسو تر موجودیت نور ځنې نهادونه دي چې هغه مشکل ساز دي د نوښتونو مخه نیولې اول وار خپل کورنۍ دی افغانستان کې تاسو وګورئ اکثره کورنۍ د ځوان له هر نوښت سره یا په اکثره مواردو کې مخالفت ورسره کوي. که یو ځوان چیرته اراده وکړي سي یو نوی کاروبار پیلوي، که چیرته یو ځوان اراده وکړي سي یو نوی وظیفه پیلوي، یو داسې خطر اخلي سي د هغه مثلا اقتصادي نتیجه معلومه نه ده، مثلا دا کاروبار یا دا کار ته کوي حتماً ګټه لري که نه لري، نو معمولا یې کورنۍ ورسره موافقه نه کوي، خصوصا مشران هغه محافظه کاره وي. د هغه نه ور خواته مثلا دا د ټولنې عرف و عنعنات هم د ډېرو نوښتونو مخه نیسي، کیدلی سي ډېر دغه ډول نوښتونه وي تجارتي اړخ کې سي هغه ممکن وي، ولې هغه د ټولنه په یو ډول باندې ټولنه نه وي ورته اماده دغې مسایلو ته. او خپل دولت هم یا هر حکومت هر دولت د نوښتونو په وړاندې کیدلی سي یو خنډ واوسي او کیدلی سي ملاتړی واوسي، ولې په افغانستان کې اوسني وضعیت کې واقعا یو ستونزه ده. او بل کله سي دغسې څو مشکلات سره راوځای سي هغه وخت واقعا یو ستونزه ورنه ایجادېږي. یعنې که څوک پوښتنه کوي یا تاسو پوښتنه مشخص انداوي سي ولې افغانستان له دغې مرحلې نه نه ده تیر سوی، ولې په افغانستان کې ځوانانو نوښتونه نه دي کړي، نسي کولای په پراخه کچه باندې، زما په نظر باندې علت یې دا ده سي دلته نهادي یا بنسټیز مشکلات یا انسټیټیوشنل لیول باندې ستونزې دي سي هغه کورنۍ ده معمولا هغه
جهانی سبی. یو بل خبرم ده ځینې کسان بیا خنه وختونه کوي، لکه افغانستان کې یو کس موټر جوړ کړای و که هم ځینې لږې پرزې ورکې د نورو کمپنیونه کارولې وي، یا کله کله مونږ د ولایتونو ځینې داسې راپورونه اورو یو چا تیاره جوړه کړې وه خو بیا معلومه نه شو چې دا کس څه شو، نور په دې اړه باندې چې څنګه جوړه کړې وه جزئیات ډېر خپاره نه شو، یا هغه کس بیخي معلوم نه شو. ډېر داسې کسان دي چې نوښتونه کوي خو هغه نه وخت بیا ورکېږي. د دې علت بیا د ځوان تمبلی بولې که هغه په ټولنه کې یا په کورنۍ کې یا د حکومتونو لخوا ورته د امکاناتو نه برابرۍ
د اقتصاد له نظره چې یو نوښت یا مثلا کلمالي له اقتصادي نظر ورته وګورو هغه د سي بازار حمایت کړلای سي. یعنې هر هغه کار سي هغه بالاخره بازار ته وړاندې کی او بازار سپورټ کی، بازار کې غوښتنه ورته موجوده وي او بالاخره هغه د دې لامل سي هغه مخترع ته یا جوړوونکي ته نوښتګر ته په دوامداره توګه باندې درآمد راوړي. نو کوم کارونه چې په افغانستان کې لکه تاسې یادونه وکړه د ځینې مثالونه چې تاسې وړاندې کړل ځینې له هغو څخه زه به ټول نه یادوم، اکثره مثلا فقط د شهرت او د میډیا او د تبلیغاتو تبلیغاتي شکل لري. یعنی واقعي معنا باندې بازار هغه ته ارزښت نه ورکوي. مثلا که چیرته یو څوک راځي او د یو ټانک کاپي بشته جوړوي او هغه مثلا له عادي اوسپن نه جوړوي دا بازار سره کې حمایه کې مثلا د غوښتون کې څوک دی څوک مثلا دغه شی سده جوړ کړی دغه اخلي. زما په نظر باندې ځوانان باید اوله بازار ته فکر وکړي. هر هغه شی کدی یو نوښت کوي باید د یو نوښت وي مثلا هغه بازار سپورټ کې. مثلا یو څوک راځي له میوه څخه د جوس ایستلو یا د جوس جوړولو یو ماشین وړي او د هلمند په لښکرګاه کې مثلا تنوي دا کېدلی سي یو نوښت و اوسي، ځکه مثلا بازار کې تقاضا ورته موجوده ده. دی کولی سي میوې راوړي او هماغلته جوس ورنه جوړ کړي، جوس خلک اخلي او بېرته د کس ته پیسې راځي پیسې اخلي. خو دا که مثلا هماغه بازار کې یو څوک راسي او د یو ټام کافي جوړه کړې وي، د یوې تیاری پلاسټیکي تیاره جوړه کړې وي، نو دا یعنې څه مثلا تر دې خو ښې تیاری په نوره دنیا کې سته او دغه تیاری خو د داسې پلاسټیک او له کاغذونو یا له دغو شیانو نه جوړې کړې. دا خو بازار کې څوک نه اخلي که یو هنري شی هم وي خوښه یا دغسې یو شی وي چې کاربردي وي مثلا یو څوک یې استفاده کوي، نه داسې مثلا
بازار تپکتو باید نه وخت وشي. که چیرته بازار تپکتو نه وخت کیږي فکر کوي چې نو مهارتون ته اړتیا لري حتمن، ځکه چې بازار مطالعه کوي. نو ته به مخکزمو اوریدونکو یادونه وکړه په ځانګړې توګه بدري صاحب چې دغه اوسني ځوانانو سره ټول وخت ټلیفون لاس کې وي یا سریالونه ګوري او د هغوی په الفاظو باندې چې دوی بې لارې کړي دي. که چیرې اوس دغه ځوانان د ټکنالوژي ونه کاروي نوي مهارتونه زده نه کړي فکر کوي دوی به وتوانېږي لکه څنګه چې نړۍ اوس پر مخ روانه ده دوی ورته همدغه سي نوي نوي نوښتونه رامنځته کړي، او کنه فکر کوي دغه ځوانان که چېرې مطالعه ونه کړي، نوي مهارتونه زده نه کړي، بیا هم کولای شي یو څه مخې ته لاړ شي؟ ډېره مننه.
اصل کې دا سمه ده چې ټول نوښتونه چې کوم دي هغه شاید اقتصادي کاربرد ونه لري، یعنې په اقتصادي ډول هغه ګټه ونه لري چې دوی توقع لري. او دا پوښتنې ته مکه راستن راشم، یعنې ټیکنالوژي اول د بدري صاحب پوښتنې ته راشم یا نظر ته. هغه دا و چې د ټیکنالوژۍ څخه استفاده، ټیکنالوژۍ څخه په مختلفو برخو کې خلک استفاده کوي، دا اوس د ژوند یوه اړینه برخه ګرځېدلې، هیڅوک ترې انکار نشي کولی، هیڅوک یې منع کولی نشي. دا کیسه چې ځوانان په څه شي بوخت دي، دا په اصل کې تر ډیره پورې په دولت پورې اړه لري. یو دولت دا ټاکي، سایه راټولوي، دا ګوري چې مثلا دغه کال موږ ته څو ډاکټران په کار دي، یا پنځه کاله وروسته موږ ته څو ډاکټران په کار دي چې موږ هغه ډاکټران وروزو، څو انجینران په کار دي، څو ملایان په کار دي، یا څو کارګران په کار دي. موږ تاسې درانه صنایع نه لرو، اما ځینې کارخانې لرو یا فابریکې به ورته وایو، هغه لپاره موږ مسلکي کارګر نه لرو. ډیر وخت ایران څخه، ډیر وخت له پاکستان څخه هغه راځي دلته په لوړ مزد باندې کار کوي. حتی که یو تار هلته خراب شي، یو عادي سیم خراب شي، موږ ورځو له پنجاب نه، له تهران نه، له مشهد نه ورته یو کس راولو، هماغه سموي. نو یوازې هغه په لوړه کچه مهارتونه نه دي، یعنې چې کوم ټیکنالوژۍ سره راستن تړلي دي، بلکې کاري مهارتونه هم د موږ په خلکو کې ډیر کم دي. هغه یو لویه وجه هم دا ده چې افغانستان اقتصادي او سیاسي ډول تر ډیره بې ثباته پاتې شوی دی، او دولتونه هم دغه ته توجه نه ده کړې چې کوم کس تر څومره مودې پورې موږ ته په یو برخه کې په درد خوري چې موږ هماغه عمره کسان وروزو. یعنی که موږ دا ټول خلک راټول کړو او سر انجینرانو ته اړتیا وي، موږ زر
خو فکر نه کوئ شریفي صاحب چې په دغې برخه کې به یو څه کورنۍ ملامتوي؟ ځکه که کورنۍ کې یو ماشوم رالویږي، عموما نو پوښتنه کوي چې ته غواړې آینده کې څه شي، هغه وایي یا ډاکټر کېږم یا انجینر کېږم. کورنۍ به ډېر افتخار کوي، هغه چې لویږي بیا ورته وایي چې یا به ډاکټر یا به انجینر یا به غټه وظیفه لري. خو که چاته وایي چې ته مستري شه یا نه پوهېږم آشپز شه یا لار شه حرفوي زده کړې وکړه، نجار شه یا ګلکار شه، دا ورته ډېره بده ښکاري.
هو، دا ټولنیز کوم فرهنګ چې دی یا ټولنیز اړخونه چې کوم دی هغه خامخا لري، اما کم هم نه دي. دا کوم کارګران چې په نورو هیوادونو کې کار کوي، یعنی مکمل کلی کې تاسو یو دوه ډاکټران موندلی شئ، دوه انجینران، نور ټول کارګران دي، یا په ځمکو کې کار کوي یا په نورو هیوادونو کې کار کوي. هغه هم دا کارونه کوي، حتی تر دې په کومو مهارتونو کوي. نو زما خپل فکر دا دی چې که چیرې دولت داسې یو پالیسي لرلې وای، تیرو دولتونو یا اوسنی دولت، په داسې ډول چې دا خلک داسې وروزي چې هر څوک په کار ووسي. اوس په نوره نړۍ کې ډاکټر دي چې تر نورو به څه پیسې زیاتې اخلي، اما یو کارګر هم دومره پیسې اخلي چې هغه پکې خوشحاله ده. نو په هغه ډول بیا ټول خلک هغه حرفه انتخابوي چې هغه ورسره شوق دی، ځکه په هغه کې حد اکل ډوډۍ پیدا کیږي. نو که ډوډۍ پکې نه پیدا کیږي، د ټولنې په نظر کې هم ورو ورو هغه فن، هغه هنر، هغه کسب راغورځي، لستر ګلویږي.
مننه کوروان شریفی صاحب. غورځنګ صاحب، که تاسو راشو، مخکې اوسامه یو پوښتنه دا درلوده چې دغه په ټولنه کې هغه ول چې په هلمند کې کله د ځوان کلمه یادېږي، یوازې وي د ټولو ذهن ته دا راځي چې هلکانو ته وایي. ساسې په ان باندې ولې په افغانستان کې دغه فکر خلکو سره ده چې کله څوک د ځوان کلمه وایي، د کلمه یوازې هلک ته راځي، که یو نجونې بیخي له پامه غورځوي؟
اصلی خبر نه چې دا په افغانستان کې بحث نه دی، بلکې په ډېری هېوادونو کې دغه بحث تر زړه وړاندې کېږي. دغه ژبې جوړښت ته که وګورئ، دا یو ډېر تخنیکي بحث هم دی چې ډېر داسې مهم کسان بحث شو کې دغه په هغو تلنو کې چې نارواکي ډېره په لوړه کچه وي، یو څو پېړۍ مسلسل حکومتونه کړي وي، دغه د ژبې ادبیات، دغه د ژبو ګرامرونه، دغه کړه وړه ټول کارونه معمولا چې بیا کومه خبره کېږي، نو معمولا نه یوازې د ځوان په کلمه کې، بلکې ډېری داسې کلمې شته چې سړی یا ور فکر کوي چې دا یوازې نر ته یا په اصطلاح هلک ته دا خبره راځي کېږي. ځکه دا خبره وکړمه ډېره بخه مینه، مثلا همدا سل یو نیم سل کاله وړاندې زموږ ستاسو شاوخوا په سیمه کې چې نن سبا ډېر پرمختللي هېوادونه هم دي هلته به چې د چا د زده کړو مسله یاده کړه د زده کړو په اړه به ذهن ته یوازې مر یا یو ځوان هغه ځوان چې هغه بالک و یا به په اصطلاح نرتوب به لاره هغه به زده کړو ته به ذهن ته ورته. دا نه یوازې د افغانستان شاوخوا سیمه بلکې په لویدیځ کې هم داسې یو مسله وه چې په اروپایي هېوادونو کې چې دغه ډېری مسایل یوازې په مرانو پورې ورتړل، ښځې له هغې محرومې وي. حتی تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په ډېریو مسایلو کې دغه د ځوان کلمه کې ښځه هم ورکړه شوه، ځکه تر هغې وړاندې هلته ښځې یا پېغلې نه په رایې اچونو کې په حق لره، نه په ډېریو سیاسي مسایلو کې، په کار دغو مسایلو کې ډېره ونډه نه لرله. نو کله به چې د کار بحث هم را وړاندې کېده، یوازې به سترګو ته نر سترګو ته ودرېده چې دا خو نر کولی شي، ځکه ډېری کارونه به هم بیا داسې وو چې به جګړه وه یا به اصطلاح بل څه داسې کوم کار و، دا به نر ته تر غالي وته. همدغه ډول دغه اوس هم چې مونږ په افغانستان کې د کار مسله یادوو یا د زده کړې مسله یادوو یا ډېری ځینې سیاسي مسله یادوو، ذهن ته معول ځکه دغه نر راځي یا د پېغلې پر ځای چې مونږ لا هم دغه د نر که فکر چې په دغه ټولنه کې یا نه یوازې په دغه ټولنه کې بلکې په نړۍ کې د دې سبب شوی دی چې خلک ځینې الفاظ اوري، نومونه اوري، ځینې جملې اوري، ذهن ته دې پر ځای چې یو پیغله یوه ښځه هم ورشي دته یوازې نر ورځي. مثلا موږ که د جګړې لفظ کاروو نو پوهیږو چې جګړه ډېر ځله په جګړه کې به نران جګړه کوي، یا په مثلا نر به د جګړې اولې کرښې ته ځي. حتی که تاسو دغه د پښتو لنډۍ هم وګورئ، په لنډیو کښې هم چې که څنګه نه د ښځینهو له خولې ویل شوي دي ډېرې لنډۍ، نو هلته هم چې ځینې کارونه د لنډیو کښې هم راغلي دي د نر ته راځي شوي دي که نه. مثلا پښتو کښې یوه ډېره مشهوره لنډۍ ده چې مسافر ته شوې خواره زه شوم، خواره د مور شو چې سفر ته دې لګېنه که نه. نو دغلته هم ته که دغه 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 لنډۍ دغه جوړښت ته مو ګورې، سفر یوازې نر پورې اړوند کړی دی، خو په ښځې نه داسې تصور نه شته چې ښځه به هم سفر وکړي. نو دغه د ټولنې دغه شته جوړښتونه چې دا بیا یو ډول داسې علمي بحث هم اړتیا لري چې په دې ټولنه کې کار روزګار پورې هم ورتړل کېږي، په سیاست پورې هم ورتړل کېږي، په جګړو پورې هم ورتړل کېږي، حتی په ټولنیزو مسایلو پورې هم ورتړل کېږي. په دغو کښې د نرانو ونډه تر ښځو ډېره په لوړه کچه وي، ځکه ښځه خو معمولا زه به د افغانستان سره یوازې نه تړم بلکې په د ټوله منطقه کې د شپږ اووه سوه کالو راهیسې چې دغلته یو باز تا کې ده چې ښځه یا به د کور وه یا د ګور وه. نو کله چې ښځه یا د کور یا د ګور وه، نو معمولا چې ځینې مسلې را وړاندې کېږي یا څوک چې د ځوان کلمه یادوي، دا طبیعي خبره ده چې ذهن ته به یوازې هلک وردي. خو په داسې حال کې چې په اوسنۍ زمانه کې چې دی ځوان یوازې ښځه نه ده، ځوان یوازې نر نه دی بلکې ځوان یوه پېغله هم دی، ځوان یوه ښځه هم، هغه کارونه چې مونږ وایي چې نرې کولی شي یوازې ځوان هلکې ژڼې کولی شي، هغه ښځې هم کوي. مونږ داسې ګورو چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله
اوریدونکی راته پته مده لنډ دلته یو بله پوښتنه کوم. دغه یادونه مو وکړه چې زیاتره جګړو کې یا داسې کارونه چې فرض کېده چې ښځې نه شي کولی، نو ځکه دا کلمه عموما ډېره نارینه وو ته راجع کېږي. دغه باور چې یوه ښځه نه شي کولی یا فرض کړه نجلۍ نه شي کولی، څومره له پخوا په سیمه کې یا په افغانستان کې موجود ده؟ او په نورو نړۍ کې خو دغه فکر او ذهنیت له منځه تللی دی چې ځکه کوم کار چې اوس نارینه کولی شي، دوی ټول په دې باور لري چې ښځې هم کولی شي او ښځې یې کوي. ولې بیا په افغانستان کې دغه فکرونه که اوس موږ چېرته د ځوان کلمه یادوو، نجلۍ ولې د چا ور سره ذهن ته نه راځي او دغه باور ولې په نجلۍ نه کېږي؟
اصلي خبر خدا ده چې په دغې ټولنه کښې لا هم فکرونه چې دي فیوډال دي که نه. فیوډال فکرونه داسې یو غته چې ډېر ځله دغه فکرونه چې کله فیوډال بحث ورته کارول کېږي، دلته ټول کارونه په نرانو پورې یوازې ورتړل کېږي. دې برخې حکومتونه کولی شي ډېر ښه کار وکړي، دولتونه کولی شي چې له ښوونځیو له نصاب نیولې تر پوهنتون او په ګڼو سیاسي مسایلو کښې دغه برخې ته ډېر جدي کار وکړي او ډېر سیستماتیک کار ورته وکړي. ځکه که دغه بحث مې څوک له قاعدې بحث کوي، نو قاعده خو مونږ تاسې ګورو چې په افغانستان کښې په تېرو څو پېړیو کښې لا هم دغه بحث روان دی او لا به دا روان وي. ځکه دغه فکر ته یوازې چې تغییر ورکوي یوازې حکومتونه یا دولتونه کولای شي چې تغییر ورکړي، ځکه تر څو چې ښځه په کار کې راګډنه شي، تر څو چې ښځه په زده کړو برخه کې راګډنه شي، تر څو چې ښځې په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې ونډه ورنه کړل شي، تر هغې پورې به دا افکار وي. ځکه ما وړاندې د اروپا خبره کوله، په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې مخکې هم که تاسو د ښځې په اړه کوم ادبیات تصورات وګورئ، ښځې په اړه دا تصور کېده چې دا کار سم نه شي کولای، خو کله چې په دویمې نړیواله جګړه اول نړیواله جګړه کې ډېر ځوانان ډېر نران ووژل شول یا مایوبه شول، ښځو ته اړتیا شوه چې دوی ته په فابریکو کې کار ورکړي. کله چې په فابریکو کې کار ورکړو، دوی هم نرانو غوندې کار وکړو، هغه نه بعد باور هم پرې زیات شو. نو دغه باورونه دي چې دوی باندې باید باور وشي، او دا حکومتونه ښه په شکل کولای شي. ډېر کله فردي هغه نه ده چې سړی ووژل باید کار وشي، قاعدې نه پاس دي وشي.
مننه غورځنګ صاحب. کورودان په دې هیله چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته دا چانس ورکړل شي چې زده کړې وکړي، بانتونونو ته راستنې شي، او په ټولنه کې د کار کولو اجازه ورکړي تر څو خپلې وړتیاوې ثابتې کړي. وربه شوریدونکو ته پته مده نوم راته واخلې د کوم ځای مو اړیکه نیولې.
سلام تاسو ته، تاسو
هم ماته خوځانې او مننه. نوم مو څه دی، د کوم ولایت نه مو اړیکه نیولې؟ جنان صاحب له فران ستړی مشي، په خیر اغلی. کته پښتنه له ملمنو لري یا که غواړي د خبرونې د موضوع په اړه باندې خپل نظر څرګند کړي، لنډی راته وایا.
خورجانې زه به دا درته ووایم چې زموږ افغانستان څنګه اقتصادي وضعیت خراب ده، ټول د دې له امله ده چې زموږ خلکو که نارینه وي که ښځینه وي تعلیم یې نه دی کړی. خورجان چې تعلیم وکړي هغه هېواد به پرمختګ وکړي،
مدنه کور ودان چې فرانو د اړیکې نیولې و، په دې هیله چې افغان ځوانان وکولای شي تعلیم وکړي او دغه امکانات ورته حکومت برابر کړي ژوندۍ وسي. جهاني صاحب کتا سي تر شو مخکې تاسو مې یادونه وکړه او شریفي صاحب مې یادونه وکړه چې غورځنګ صاحب هم ویلي چې ځوانان یعنی بشري قوا چې کار کوي تولید کوي او تر څو چې په کور کېني، که چیرته دغه ځوانان په ټولنه کې نه اوسي، کوم راپورونه چې تیرې ورځ د شمالي کوریا په د جنوبي کوریا په اړه باندې ودا، او چې هلته میرمنې چې دي ماشومان نه زیږي، او د دې سبب کیږي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د دې هیواد اقتصاد ورسره یو څه ضعیف شي، ځکه چې دوی به نوي ځوانان نه لري یا ځوانان به په ټوله کې نه لري. نو څومره اړتیا ده چې یو ځوان اوسي او ورسره په څنګ کې هغه مفید او مؤثر ځوان اوسي؟
لکه څنګه چې میمنو مور ته اشاره وکړه، او موږ تاسو له دې برنامې لاول نه تر تاسو پورې پام دی باندې غږی غوسی، یو ځوان دی هیواد په اقتصاد کې حیاتي رول لري. د دې اړوند باندې ډیر دغه سړي نفوس شماري یا ډیموګرافیک واقعیتونه یا فاکټس موجود دي چې سره کم نفوس یا د نفوس نوعیت یا عمر په اقتصاد باندې تاثیر لري. یوازې جنوبي کوریا مثلا نه ده، سیوس مثلا هغه له دغسې یو حالت سره مخامخ کېږي چې هلته د ځوانانو کمښت او د غټ عمر لرونکي مشران زیات دي. ډېری هیوادونه خصوصا هغه صنعتي هیوادونه چې هغه ډېر مخکې صنعتي شوي وو یا ډېر مخکې هغه د چټک اقتصادي رشد دوره سرته رسولې وله، لکه شمالي اروپا هیوادونه یا د شمالي امریکا متحده ایالات او کاناډا څخه شامل ده. اکثر دغه هیوادونه له دغه سیو حالت سره مخامخ دي، او دغه تنه مسله ده نه رسي مشران دي، او مشران کار نه سي کولای، خلاقیتونه ډیر نه کوي، بلکې دی هغه د پرستاري اړوند کوم مصارف سي، هغه خپل په د یو هیواد په اقتصاد باندې یو بوج کیږي. لکه اوس امریکا متحده ایالاتو ته کوم وګورو، د دویم نړیوال جګړې نه ورسته ډیری خلکو کورونه جوړ کړو، کورنۍ تشکیل کړي، او ماشومان دنیا ته راغلو. سی هغه عمر د عامه دورې خلکو ته بیبي بومرز وایي، یا په هغه وخت کې سي د ماشومان پیدا کېدل ډیر ډیر مثلا رواج شوی یا دود شوی و ډیر زیات ماشومان هرې کورنۍ مثلا ماشومان لرل. همغو د امریکا اقتصاد هم په شپېتمه لسیزه کې ښه وده یې ورکړه د اویم لسیزې په لومړیو کې، او هماغه کسان اوس تقاعد عمر ته نږدې کېږي. اوس که د امریکا بودیجه هم وګورو، یو غټه اندازه یې د مشرانو ساتنې یا د هغو اړوند خدماتو تقاعد او دغو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. نو طبیعي ده نفوس یا د نفوس نوعیت داسې ځوانان دي یا مشران دي د یو هېواد په اقتصادي چټکتیا او یا مثلا په اقتصادي چټکتیا په وروالي باندې ډېر تاثیر لري. خو کله چې موږ تاسو مخ پر ودې هېوادونو په اړه باندې خبرې کوو لکه افغانستان، دغو هېوادونو اکثریت نفوس ځوانان وي. لکه اوس مثلا د افغانستان په اړوند باندې د افغانستان کوم ارقام چې ما ولیدل کېدلی چې ډېر تازه نه وي، د افغانستان تقریبا 55-60% خلک له 15 کلنۍ نه تر 55 کلنۍ عمر لري. دا په دې معنا باندې چې موږ تقریبا 60% نه زیات ځوانان لرو، او یا په عین حال کې 40% زموږ ماشومان دي 15 کلونه کم عمر لري. ولی داسې لکه مخکې شریفي صاحب هم په اشاره وکړه، په افغانستان کې د کار عمر ډېر وخت شروع کیږي. اکثره زموږ تاسې ځوانان یا نوي ځوانان هم کار کوي. نو که مثلا موږ هغه یو تعداد هغه له 15 کلونه سي ټیټم دي 13 کلنۍ پورې چون کارینې روک شامل دي په کار کې، وایي سبب افغانستان یو پراخه کاري نیرو لري. ولی همیشه د ډیر نفوس لرل یا د ځوان نفوس لرل حتمی او قطعي دلیل نه رسي یو هیواد دی پرمختګ وکړي. ډیر نور مسایل هم پکې شامل دي، لکه مثلا که چیرې یو صحیح سیستم موجود نه وي چې په هغه کې دغه ځوانان ښه وروزل شي، تنه دا نه رسي مثلا کاري نیرو موجوده. کاري نیرو باید څه کار وکړي، څه کار کول وړتیا ولري. که چیرې ځوانان ښه روغتیا ولري، ښه شکل باندې روزل شوي، ښه زده کړې کړي، ښه مهارتونه یې کسب کړي وي، طبیعي ده هغه هم خلاقیتونه او نوښتونه کولای شي، هم د کار په بازار کې خپل ځای پیدا کولای شي، هم د خپلې کورنۍ لپاره
د کورنۍ د اقتصاد لپاره هم دی. جهاني صاحب، دلته یو پوښتنه را پیدا کیږي، کله چې دا په افغانستان کې ډیر ځوانانو سره وي، کتیر شل کلونو ته وګوري یا لاغین مخ کې وګوري، اوس دغه تیر 2.5 کالو تک وګوري، حکومتونو په دې برخه کې نه ځوانانو سره مرسته کړي او نه داسې څه سیستم شته دا لکه د نورو هیوادونو په څیر باندې چې لا ماشومتوب تر زلمیتوب پورې یا تر پیغلتوب پورې یو نجلۍ یو هلک حکومتونه ملاتړ وکړي او دوی تر یو ځای ورسوي. خو کله چې دا پوښتنې او چا سره وي چې زه خپل غواړم یو څه وکړم که حکومت زما ملاتړ ونه کړي،
زما په نظر باندې دا مسله صحیح نه ده چې موږ وایو چې تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو ډیرو کلونو کې که موږ ورته وګورو حکومتونو، خصوصا زه د 60 کلنې دورې په اړه باندې خبره کوم، هیڅ نه دي کړي. دغه ټول ښوونځي په وړیا توګه باندې چې د زده کړو زمینه ماشومانو ته برابره کړي، یا د افغانستان ټول دولتي پوهنتونونه انسټیټیوټونه او دغه تخنیکی زده کړو هغه کتنی حدونه که موږ تاسو په نظر کې ونیسو، دا په ډېری هېوادونو کې لکه اوس مثلا امریکا، انګلستان یا ځینې نور هېوادونو کې په نظر کې ونیسي، هلته اوس هم که څوک ښوونځی وایي یا که څوک پوهنتون وایي بیخي زیات ډېر کم تعداد یې وړیا دي. اکثریت یې مثلا باید فیس ورکړي، پیسې ورکړي. افغانستان کې چون په مخکنیو قوانینو کې د زده کړو حق تثبیت شوی د ځوانانو لپاره، په دې برخه کې یو اندازه اسانتیا وي، او په تیرو شلو کلونو کې دوامداره توګه باندې صحت کېده.
جهان دي صاحب، زما هدف هغه خدمات دي لکه په اروپایي هیوادونو کې چې کله یو ماشوم زیږي پیدا کیږي له هماغه وخت نه تر څو چې هغه په کار درېږي، حکومت په مالي لحاظ باندې ډېر ملاتړ کوي، دوی ته په میاشتنی ډول باندې یا په کلنی ډول باندې پیسې راځي، او اته کورنۍ سره یې هم مرسته کیږي. یعنی کلی برخې ته وګورو، که څه هم مکتبونه دلته هم وړیا دي په افغانستان کې وړیا وو، خو که په ټوله کې وګورو هغه څرنګه چې باید اړتیا وي ځوان ته پالنه او رسیدګي نه کیږي، یا نه ماشوم ته پالنه یې کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. خو یو ځوان کله چې غټیږي په دې پوهیږي چې زه غواړم یو څه ځان نه جوړ کړم، دغه ځوان ته که حکومت پیسې نه ورکوي، خدمات ورته نه برابروي، خو دا غواړي چې کار وکړي، دې ته څه وایي؟
او به خیر تاسو د پښتنې ورسته برخه ما ونه اوریدل که چیرې تاسو د حکومت اسانتیانو ته برابروي نو بنا چې
حکومتونه په اروپایي هیوادونو کې زیاتره کې حکومتونه داسې دي چې په مالی لحاظ باندې ماشومان نه ملاتړ کوي، کورنۍ نه ملاتړ کوي، همدارنګه کله چې یو څوک تر 13 کلنۍ یو حد ځینو کې په جرمني کې ما اوریدل چې تر 15 کلنۍ پورې دوی د غزوانان په مالی لحاظ باندې ملاتړ کوي، مثلا یا په میاشتنی ډول باندې یا په کلنی ډول باندې دوی ته پیسې ورکوي سره د نور امکانات ورکوي، دغه حقونه چې د زده کړې حق دی یا نور امکانات چې دوی ته برابر کړي دي. اوس مثلا په افغانستان کې که موږ تم شو، دغه امکانات چې په مالی لحاظ باندې یو ځوان د څوک ملاتړ دی وکړي دا نه کیږي. مخکې شریفي صاحب وویل د کار بازار ته زموږ ځوانان وخت نه مخکې راځي، لکه ماشومان وي یا تنکي ځوانان شي دوی مارکیټ ته داخليږي. خو که دغه یو ځوان وغواړي چې د حکومت له ملاتړ نه بغیر که دا سیستم وي که نه وي، خو که ځوان وغواړي چې کار وکړي دوی ته څه وایي؟
دا مسله اول خو د هیوادونو له اقتصادي سیستمونو سره فرق کوي، او بل لرسې مثلا لکه مثلا د اروپا سیستم کم مثلا تاسو له امریکا او نورو هیوادونو سره مکثفې کېدلی سي، امریکایي نورو ځینو کې په دې ډول باندې حمایت نه وي. ولې زما په نظر باندې په افغانستان کې یعنی که چه زه د ځوانانو لپاره غواړم یا که دولت غواړي د ځوانانو لپاره چه وکړي، تر دې چې مثلا په دې شکل باندې پالنه چون کوي د مالي امکاناتو ته ضرورت لري، د مالي امکانات نه حداقل د ځوانانو د پرمختګ د نوښت مخه باید ونه نیول سي. افغانستان لکه مخکې مې اشاره وکړه، په افغانستان کې دولت د یو نوښت وژونکي بنسټ په حیث باندې عمل کوي، خصوصا په دغه اوس وخت کې د خپل دولتي بیوروکراسي، د خپل د دولت مبهم قوانین او د هر شي ممانعت سیدا کارمنه ده او دا منه ده او دا منه ده او دا منه ده. د خپل د دې لامل کیږي چې د ځوانانو په مخ باندې ډېرې زیاتې دروازې وتړل سي. د دې تر څنګ مثلا یو شفاف سیستم ایجادول د دولت لپاره تر ټولو غټ خدمت ته د ځوانانو لپاره کولای سي. تاسو که مثلا نور غریب هیوادونه په نظر کې ونیسئ، لکه مثلا هندوستان یو ښه مثال ده، یو غریب هیواد و او تر اوسه پورې مثلا مخ پر ودې هیوادونو ته شمیرل کیږي، هغه کې یو زیات شمیر نفوس ځوانان دي. هلته دولت له خلکو سره د اروپایي هیوادونو غوندې مرسته نه کوي، ولې حداقل یو شفاف سیستم یې جوړ کړی ده. هلته رقابت کاملا شفاف ده. مثلا پوهنتون ته د
داخلې
دقیقا نو زما په نظر باندې ځوانان کولی سي د لومړي قدم کې د همدې لپاره د غږ هم جک کړي سي، مثلا د عدالت لپاره، د برابرۍ لپاره غږ جک کړي، او د ځوانانو په وړاندې د هغو د نوښتونو په وړاندې، د هغو د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې چې کومې موانع دي، د هغو موانع چې دي، د هغه په نښه کړي او ته مشخص یې کړي. او په عین حال کې فقط هم دا یو بهانه و نه ګرځوي سي، دولت حمایت نه کوي، دولت ستونزې جوړوي، نو بنان موږ باید څونه
مننه کور ودان. شریفي صاحب مننه کور ودان چې وخت بخي کم. د شریفي صاحب تاسو ته لند راځم، له تاسو ستاسو روستي خبرې اورم، تاسو افغان ځوانانو ته څه ویل غواړئ؟
افغان ځوانانو ته زه دا ویل غواړم چې خپل مهارتونه وروزی، د نړیوال مهارتونو ته وګوري. نن سبا هندوستان تقریبا تر 2 میلیارد ډالر ډیر د کال فقط د ایټي خدماتو څخه ترلاسه کوي چې ټول ځوانان دي، او هغه څخه 1 میلیارد خپل هندوستان ته بیرته راګرځي. موږ ډیر زیات ځوان قوه لرو، له دوی مې هیله داده ده چې نن سبا حکومت ته تمه نشو کولی، وضعیت همداسې دی، او یا ټولنه کې هغه ریفورمونه نه دي شوي، اصلاحات نه دي راغلي. نو دوی خپله باید هڅه وکړي چې هغه مهارتونه زده کړي چې دوی هم ورسره علاقه لري، او هم بازار کې مارکیټ نوي ژبې زده کړي، او په لنډه توګه وایم هغه د انګلیزان خبره چې ځان بازار باندې خرڅ کړي، یعنې یو څه عاید ځان ته لاسته راوړي.
غورزنګ صاحب تاسو ته راځم په بخښنه سره چې وخت کم دی. شریفي صاحب
د اخیری خبره پاتم، کلم چې ځوانان یو ټولنه کې ډیر وي، هغه یا ډیر لوی خطر دی، ځکه چې هغه روزل شوی نه وي یا کاری کوه نه وي، هغه نورو ګاونډیانو هیوادونو ټول خپل وطن ته خطر وي، ځکه انرژي لري، مننه
کور ودان ورزنګ صاحب لنډو کې راته وایي فقط یو څلويخ ثانی لرو ساسي روستي خبرې ځوانان ته ځي
زما خیلی زمهله خدا او چې ما په تشریفي څه خبرې وکړې ځکه خبرې مهمې وي زما خبره هم تشریفي څه شروع کړه دغه به وي چې په افغانستان کې اوسنیو شرایطو کې چې د کار پیدا کول ډېر ستونزمن کار دی د کار هغه پیدا کول ځکه ستونزمن کار دی چې په افغانستان کې هر کال 400,000 نوي کارګر د کار چاپیریال ته داخليږي یا کاري ماحول ته نو ځوانان د هڅو کې چې هغه څه زده کړي چې دی په راتلونکي کې ځانته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول شي دغه مهارتونه یې هغه ژبې زده کول وي هغه نور داسې مهم مسایل چې کسب وي یا تخنیکي لوټري
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو درې واړو قدرمنو استاد جهانداد جهاني همدارنګه احمد شریف احمد سمون شریفي او تاج ولی غورزنګ نتر بل پروګرام خې